دي د یونان یو جګپوري امنیتی چارواکي اسوسییټډ خبري ایجنټس تا ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره شل کلن ښکاری د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
مشال لري ته وګستي خبرونه درڅه فرخنده سدولند کړل او سوزو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګې آی اس پی آر ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلی دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي، خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دوړو د بربادۍ لارې ده. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو لن دي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدې شي. پاکستان خود لومبي ورځ نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم د لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران کارپوریشن سیرنیز دروای په افغانستان کې د رواني جګړې خلاف د افغان او نړیوال اسکرو مبارزې خې نتیجې ورکړې دي. بلخار رويټرز خبري ایجنټس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو شپارس جنگي الوتکو د خرڅولو لدی سره د روزنې رادار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړې. د دوه مقالو غټي برخې له فرخنده صدورو
ران کارپوریشن سیرنیزا اداره په خپل یو ریپورت کې د دویم جنگی عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگی عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگی عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه سیرنه کې افغانستان 1.15 پوینټس ترلاسه کړی دي او 15.5 زدا سي خبري دي چې خراب نتيجه مخه ته راغلي دي. ران سيرنيزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او لدغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېښورانه صلاحيتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترګر ډلو په اړه خبري وکړي چې لدغه هیواد په افغانستان کې ترګر پریدونه تر سره کوي او دغه لمن زیوسی او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقيني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رويټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپارس چنګل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې رادار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف شپارس الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې تدوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عمل شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې 25 پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د کیلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرګ جوبلا زیاتیږي؟ دا پوښتنه نور یاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
دا چې کوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په عقله باندې کوټلي اقدامات وکړو، په دغې کچه کې چې ټوله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. د دولتي مقاماتو هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړه. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي؟
بيدر صاحب، کله چې بې تاثیر دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسله پراتشي. د جنگ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید هدف وي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډیر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایدا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهدو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسوري، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کیږي. دولت باید دا غوښتنې نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې او پلټنې وکړي.
بيدر صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړی دی او څه مسؤلیت لري؟
مونږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنه کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي. نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبر ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاراسور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین شکل یو دی چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 25 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوی دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنگونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو. ولی موږ د هر سولې په هر بیان غواړو، موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په اکل باندې کوم حل ځل روان دي. دو عمده شرطونه لرو، یو د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو په اکل باندې هغه تر خپل لاندې نشي، دویم دا اصوله باید دومره عامه شموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي، ښځو مشارکت پکې حتمي وي. یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخښه کوو، کلیکونه به نه په نخښه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخښه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته دزبند وشي دا به ډېره ښه وي، تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نور جهان نوري ورسره مرکه کړې و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوښتې اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کاله کتاب باندې د لیکوالو تاثرات، لیوزوان کتاب پرون کې سره د هغه په خبرنیز بهیر لنډه شان مرکه، او د وتلي هنرمند حیات ګردیزی په مړینه رپورت ځای شوې دي. د خبرونه کوربا باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ناول سل کاله نوی چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یوزوان کتاب خبرون کې سره د پښتو کتابونو د چاپ پاړه یو لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورت ترازو. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکلی او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې ښاغلي لیکوال د پښتو ناول سل کاله ارزونه کړې، او یو شمېر ناولونه یې د ناول د تیورۍ په رڼا کې تر اړرخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي، او یادا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړرخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورت کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې لچا پر راوتلې، او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمېر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلې چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوست د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي، او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده چې رشید احمد په نوم یو څوک راپاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې چې د کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې چې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل شوي دي، دا ټول سپړل شوي دي. هر ناول جدا جدا کتل شوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې شوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې شوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته شوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورقه په ورقه اړول، هغې نه وروسته خبرې ورباندې کړې دي. بله خبره چې په دې کتاب کې ماته ډېره مهمه ښکاره سوه، ماته خوند راکړ، هغه دا ده چې دا کتاب واقعا یو علمي نقد ده.
انجینر عباسین بهیر چې طنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوستی، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولي، او وایي کچیرې عمدغه شان د ډرامې، افسانې او طنز سل کلن بهیر وارزول شي، راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شکه دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده، او یو ستر کار یې کړی دی، چې د ناولونو سلکلن بهیر ته یو کتنه کړی دا دغه سي کچیرته د ډرامې فن ته کچیرته د کیسه لیکنې فن ته د طنز فن جنرونو ته یو کتنه وشي دغه هڅه او د تورته نورې هڅې کچیرته وشي نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي او به شي کولای چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپل یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دې پکې اراړخیز معلومات زیر شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپله شش او پنج کې وم ځکه ما یو کتاب لیکه د تیښتې په نوم نه مې شوه کولی چې ته ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي ناول لیکي هغه به ته مناسبه ګټه تکلی شي. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیوینوال کتاب زما تر سترګو شوی نه و او دا چې اوس ګورم خپل ټولنې ته خپل لست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری ګڼم.
خو محمد نعمان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهاتو ته هم تم شوی وایي که لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالي نه دی. تاسو اشتباهات هم پکې رامنځته شوي دي چې لیکوال بیا لوستی وای یا په دقت باندې لوستای وای شاید دغه مخه نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل شوی دی. دا غو لست وړاندې کوي ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی. په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده هغه هم دی د ناول په ډله کې شماري. سه که لیکوال څه دغه بیا له سره لوسته لږې دقت کړی وای دا دونه غټه ستونزه نشته ورته متوجه شوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنې دي سلکتېرو بیر راغلي دي املایي بعضې مشکلات دي یعنې ټایپي تېروتنې دا ټول هغه شیان دي چې بیا کتل شوی ایډیټر کتلې وای نو دا ستونزه اواریدل.
په یاد کتاب کې لزګونو هغو پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوي او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلي د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پرې خپل تنقیدي نظر څرګند کړی دی. خو د صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله د مې سید رسول رسا خودکشي او میخانه د ډاکټر شیرزمان تایزی ګلخان د سلطان محمد ماټوخان انتظار د سیده اسینه ګل ملکه د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د رینشا رحیم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو پیغامونو پلاټونو کردارونو ډایلوګونو ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوري ګرانو مینوالو په خبر جنگی مالکی عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خبرولو تملا تړلی او تر دې دمه د پام وړ کتابونه خبره کړي هم دي. لنوموړي سره مو د هغه په خبرنیز بهیر یوې مرکې ته را بولم. عامر خان یاد صاحب کدارته وایي چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دی لکه نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دي 100 انوانه کتابونه چاپ کړي وي.
ډیره مننه باثابت صاحب. زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې مونږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي زموږ د چاپخانه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پی خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي. که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې موږ په خپل خرڅ باندې کړي دي. په هغې کې د سید شبنم بیبي تګې نظر، د اقبال شاکر صاحب رې د رنګې اوبو، د عثمان علي عثمان ظفر هر هغه درمان، د صابر شینواري په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونی شوې حال دی وبې، فطرت بنیرې د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشې سهارا وي دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي که نه، شاعران لیکوالې چې چاپ کړي خلکو ته مفت ورکوي. نو تاسې بیا څه کوئ؟ تاسې کتاب لورنځیو ته وړئ او که نه هم داسې مفت یې ورکوئ؟
هغه کتابونه موږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې څه نوم ساتي، نو هغه کتابونه چې موږ چاپ کړو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه موږ تقسیموو او بوکسیلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامي یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه مور سره یاد کړل، د خو واقعاً داسې مشهور کسانو د دې کتابونه چې تاسې بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دې کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په درېیم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونو غوښتنه بیا هم کیږي.
دې نه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که د هغه نام یې راته واخلي.
برنی کتابونو کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ په خپل نیم لکه لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لکه پیسې لګولې دي.
مثلا د یو څو نامې واخله که نه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزنګ پیسې هم ما هغې ته ورکړی دي، کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کوم نو دی کې هم لکه د کمپوزنګ پیسې خپل طرف نه ورکړو موږ چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په وخت سره موږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوق یې د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه یې د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دغه کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دغه کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی. هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب موږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره موږ ته راولې چې موږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې موږ ته ملاو شي. که مشال ریډیو د دې چاپ اجازت موږ ته راکړي، د دې حقوق موږ ته راکړي، نو دغه کتاب موږ به په زرګونو تعداد کې چاپ کړو. پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
ډېر زیات مشه قدر منشي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسري ټولنې مشر حیات ګردیزی چې لتی رسول لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په پنځمه نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالې د بیر په ټغر کېنول. د ارواښات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړې دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات ګردیزی له خنجری راوتی. آیات ګردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیره اونۍ د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یوه ته یې ننګرهاری سبک وایي، بلې د کندهاري سبک په نوم، او دریم هغه یې د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې په غرنیو سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړې موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته ډېرو وجرو ته هلته به یې خپلې سندرې ویلې، بیا چې خلکو د دا آواز خوښ کړه نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسی موسیقۍ په اړه ډېره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړې و، بلکې دی په ولسی سندرو باندې او په ولسی موسیقۍ باندې ډېر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغه سی سندرغاړي دغه سی هستۍ مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویاند محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې د ریژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي د ریژبې ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، د وناسو طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقۍ د اصلي موسیقۍ کوی خدمات هغه هم سرته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخله ګردیزه صاحب د دې په ارتباط مونږ منډې هلی ځلې کړي. ګردیزه یو ښه شخصیت و چې څومره کارونه یې کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسي کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزي له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سمو د مخ کې هدایت کړی چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه سه لازم مرسته ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزه ډیر حقدار سړی و. افغانستان اصلي موسیقي د ساتنې په برخه کې، د تدرشت ورکولو برخه کې بیخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزه هم حقدار دی. وزارت به انشاء الله لازم مرسته سره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغه سه یو مشخص کافي اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوی. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرسته وکړي.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسي موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخخه وکړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
Balshe na de